د مشال ریډیو اوریدونکو مینه سلامونه میو منې ز بشیر گواخ مو په دې خبری غړې کې هر کله و ل دوله سوت خاطر ایوی بجی په دې خبرونه کې به تاسو ته بیل بیل ریپورتونه وړاندې کوو سړنې به هم مطبوعاتي کتنې به هم د دې غړې برخې او ونی ممرکه هم درته نشر کوو خو لکه څنګه چې تاسو خبرې د غړې په اخر او په بخنوان په اوله کې منگ تاس تا خبرون دوڑا دکھا و دا خبرون لپار را سر نجیب آمیر پو سٹوڈیو کی دیر آزی چتی آمیر
وزیر اعظم نواز شریف په نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره ګوري. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد وروستۍ بدامنۍ د افغان ځواکونو د ناکامۍ معنا نه ورکوي او امریکا وایي عراقي چارواکي د داعش خلاف د روسیې ملاتړ نه غواړي. او دا هم بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې په سلو ورځنۍ دوره واشنگټن ته تللی نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری او سبا ته د ولسمشر باراک اوباما سره ګوري. نوموړي پرون هلته په رسېدو وویل د ضربه ازب عملیاتو د ترهګرو ملا ماته کړې ده. د پاکستان د سفارت په انګړ کې د پاکستاني ټولنې د غړو سره د ملاقات پر مهال نوموړي د چین سره د پاکستان د پروژو د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د اقداماتو او نورو موضوعاتو باندې رڼا واچوله. په اوسني سفر کې به اټکل دی چې نواز شریف د امریکایي چارواکو سره د افغانستان په حالاتو هم خبرې وکړي. د سوابۍ د پولیسو یو مشر وایي د دوی د سرتیرو وسلوالو ترمنځ په یوه نښته کې څلور وسلوال وژل شوي دي. د پولیسو انسپکټر جاوید اقبال نن مشال لډیو ته وویل چې دغه نښته په مینای کلي کې رامنځته شوې ده. دی وایي د چهارشنبې په ورځ سهار د مخبرانو د راپور پر اساس په یاده سیمه کې پولیسو چاپه ووهله چې هلته د 15 نیولې تر 40 پورې وسلوال پټ ول. د ډزو په تبادله کې پولیسو ته ځاني یا مالي تاوان نه دی رسېدلی خو څلور وسلوال وژل شوي او نور په تیښته بریالي شوي دي. د پولیسو مشر جاوید اقبال وایي له وسلوالو څخه یو اندازه وسلې هم د دوی لاسو ته ورغلې دي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو په اول ځل په جمرود کې ټریفیک نظام پرانیسته کړی ده. دوی وایي چې د لیویز ځواک یو شمېر کسانو ته د پیښور ټریفیک پولیس په مرسته تربیت ورکړی دی او د دې بنیادي مقصد د پیښور او تورخم ترمنځ د نوي جوړ شوي سړک باندې د ټرافیکي پیښو مخنیوی دی. په دې اړه د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال رډیو ته داسې وویل
چې د نوې زمنګا جمرو ترخم روډ جوړ شو انټرنیشنل ټریډ روډ ته به د زمنګا د ټرافیک مینجمنت نظام نو د سلسله کې په پیلا بیچ کې مونږه 20 کسان خپل د اغوالا ټرین کړه د لیوی فورس والا دی به ان شاء الله په دې روډ باندې غشت هم کوي د خپل ډیوټیان هم کوي او دنه بعد بدل لنډی کوتل ته ایکسټینډ کیږي او باړې د لپاره به هم د دا څنګه یو پروګرام مونږ کوو.
د جمرو د سیدونکو مشال لډیو ته ویل د ترافیکو د نظام به حالی دوی غوره ګام ګڼي او ویل د سره به ګډوډي ختم او حادثه کم شي. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی کلتوري صلاحکار امجد افریدی وایي د پښتنو هنرمندانو لپاره د مرستو تابع کړی ده. حکومت په هر میاشت سلګونو هنرمندانو ته ټاکلي پیسې ورکوي. نوموړي پرون په پیښور کې مشال لډیو ته ویل
نن 114 کسانو ته ورکړي 50 لاکھ روپے دا به هر میاشت دو ته خپل خپل اوارڈز ملوے گی 30,000 روپیز پر منت بودو تا ملوے گی 500 کسانو تا جی.
امجد افریدی همدارنګ ویل چې دوی به نشترحال یوازې د هنرمندانو د ډرامو د لوبغاړو لپاره ځانګړې کوي او سیاسي غونډې به د غلطه نه جوړیږي. افغان ولسمشر وایي په هیواد کې شته نامنۍ او د بریدونو دوام د افغان ځواکونو د ناکامۍ په معنا نه دی. محمد اشرف غنی تیر ماښام د امنیتي ځواکونو د محصلینو یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې ښایي په راتلونکي کې هم د غورماچ او موسی کلا په څیر ستونزې مخې ته راشي خو د ده په وینا دغه ستونزې به موقتی وي او حالات به په قابو کې شي. ښاغلی غنی په تیره بیا په سیاسي برخه کې پر یووالي ټینګار وکړ او هغه د بریالیتونو مقدمه وبلله. د افغانستان فرا ولایت په سو ولسوالیو کې د طالبانو د ګواښونو په نتیجه کې د نجونو ولکانو ښوونځي تړل شوي او زرګونه زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. د فرا د ولایتي شورا یو غړي ګل احمد فقیري مشال لډیو ته ویلي دي چې دوی د معلوماتو له مخې په پشتیرود پشتیکو او شیبیکو ولسوالیو ښوونځي د طالبانو په امر تړل شوي دي. دی وایي ولایتي شورا هڅه کوي د فرا ولایت د دیني عالمانو او قومي مشرانو په مرسته هغوی له دې له کاره راوګرځوي. ورته وایي چې دا کار یې د شریعت خلاف دی. د امریکا یو لوړ پوړی جنرال پرون وویل هیواد یې له عراق داسې باور ترلاسه کړی چې هغوی به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د روسیې نه د هوایی بمبارۍ د کومک غوښتنه نه کوي. د امریکا د پوځ یو مشر جنرال جوزف ډنفرد چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د امریکا د ګډو ځواکونو د مشر له ټاکل کېدو وروسته په لومړي ځل عراق ته تللی وای، عراقي چارواکو ته خبرداری ورکړی چې د روسیې هوایي مداخله به امریکا په فوري توګه دې ته اړ باسي چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد له تیر سبان یو کالایسی پیل کړی هوایی عملیات پای ته ورسوي. د عراق وزیر اعظم چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد د پرمختګ کار کول لپاره تر فشار لاندې دی، د اکتوبر په پیل کې ویلیو چې هغه به د روسیې د هوایی بمباری هرکلی وکړي، خو اوس جوزف ډنفرد وایي وروسته له هغې چې نوموړي په دې اړه د امریکا اندېښنې د عراقي چارواکو سره شریکې کړي، نو وزیر اعظم حیدر العبادی او د دفاع وزیر خالد العبیدی ورته باور ورکړ چې دا مهال دوی روسیې ته د ملاتړ لپاره څه ډول غوښتنه نه ده کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د دوی استخباراتي کارکونکو په روان کال کې تر اوسه په دغه هیواد کې ترهګرۍ د شلو پیښو مخنیوی کړی دی. نوموړي پرون په کرملن کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دوی استخباراتي ادارې اف اس بي په روان کال کې د روسیې په شمالي قفقاز سیمه کې د چاپو او نښتو پر مهال 568 وسلوال گرفتار کړي او 112 نورې وژلې دي. د پوتین له وینا څو ساعته وروسته پولیسو وویل چې په مسکو کې د یو ممنوع اسلامي ادارې حزب تحریر شل غړی نیولی دی. د روسیې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نوموړې ادارې یو مرکز هم تباه کړی دی. چارواکي وایي د حزب التحریر خفیه مرکز د نامعلومو اسلامي وسلوالو د کومک او د نوو کسانو د راجلبولو لپاره پیسې ټولولې. دا او تر دې غړی زمون خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د احمد الله نه د هوا حال او د کرنسی بیاورو.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 104.50 روپۍ اخستل کیږي او 104.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 103 روپۍ او 103.50 روپۍ، یو پاؤنډ 106 روپۍ او 106.60 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 23.40 روپۍ او 23.60 روپۍ، یو سعودي ریال 10.60 روپۍ او 10.80 روپۍ، یو افغاني 1.60 روپۍ او 1.60 روپۍ، او 2.20 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خسته کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د زیارت پورس با په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وی، په پیښور کې وضعیت نزیات 28 او کم نه کم 15، په بنو کې وضعیت نزیات 28 او کم نه کم 14، او په کوټه کې وضعیت نزیات 22 او کم نه کم 2 ډیګری سینټی گریډ وی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورې، خبرونه مو اوریدل. په دې غړي کې بعد نور ریپورتون ته څنګه د دې ریپورتون تفصیل اورو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا مهال د امریکای په دوره دی. څېړونکي محمد تقی وایي له دې سفره د ډیرو خو نتیجو تمه نه لري ځکه چې بهرنۍ پالیسي د پوز پلاس کې ده.
پاکستان جی کمیٹی جی دا طالبانو دا ختم کیو. طالب چی کم دے لاہور او کراچی دا پارم بد دے او کندھار او کابل او کندوز دا پارم بد دے او دا سوچ پاکستان تا پکار دے.
عوامی نیشنل گن وای د خیبر پختونخوا احتساب کمیشن د تحریک انصاف حکمران گن په خوخه د دوی ل سینیټری ستاره ایاز څخه سیاسي انتقام اخلی او پر هغه لګیدلی د درغلی او تورونه به بنیاد دي.
چکم طریقہ کار کی دا بالکل سیاسی انتقام دی دا ذاتیات تھی اور چکم خلق پر ذاتیات راشی یا ہم پختانی ہو دا ردی چکم ہم کوشش دا غیر مقابلے تا ولاد ہوئی.
د خیبر پختونخوا خزینه فعالانه وای حکومت دی پالیسی جوړولو کې میرمنو ته ډیره برخه ورکړي.
څوک پورې چې موږ قبایل کم چې زموږ خویندې دي هغه موږ وړاندې رانه ولو نو هغه پورې د کم زموږ د قبایل خویندو مسائل نشي حل کېدی.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شئ. اوریدونکو اولنی رپورټ ته ورشو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیګا ماخام په یو څلور ورځنۍ دوره د امریکای سرخار واشنگټن ته ورسید. نوموړی هلته میشت پاکستانیانو سره چې اکثره یې تجارانو خبرې هم کړې. نوموړی وویل چې حکومت یې پاکستان کې ترهګر سم ځپلی دي. نواز شریف بعد امریکای د ولسمشر باراک اوباما د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د کانګرس ځین غړو سره د افغانستان د امنیت د سولې د خبرو نیوکلیر انرژي او ځینو نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. په دې هکله رپورټ اورو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف واشنگتن کې په خپل لومړنۍ وینا کې د غلطه میشته پاکستانی ټولنې یا کمیونټي غړو ته په خبرو کې ویل چې حکومت یې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه اخیستي دي. نوموړی دعوا وکړه چې ضرب عزب عملیاتو کې یې په ډیر بریالیتوب سره وسلوال له منځه وړي دي. ضرب عزب په نامه یو لوی پوځي عملیات شروع شول چې اوس هم په کامیابۍ سره روان دي. د ترهګرو ملامو ماته کړې ده. د هغوی خوندي مرکزونه او تربیتي ځایونه مو ختم کړي دي. د هغوی نیټورکونه مو له منځه وړي. هغه ورځ لرې نه ده چې د ترهګرۍ ناسور به له جرړې ختم کړو. نواز شریف په داسې حال کې د ترهګرو د پټنځایونو د ختمولو دعوه کوي چې لنډه موده وړاندې د امریکایي پوځیانو مشر جنرال جوزف ډنفرډ کانګرس غړو ته وویل چې پاکستان لا هم د حقانی وسلوالې ډلې خلاف ګامونه نه دي اخیستي. وزیر اعظم نواز شریف به په خپل دې څلور ورځني سفر کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما، د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د کانګرس ځینو غړو سره هم د سیمې پر امنیت، اټمي وسلو او ځینو نورو مسایلو خبرې کوي. ولسمشر اوباما تیر هفته افغانستان کې د خپلو پوځیانو د پاتې کېدو د مودي غځولو په خول چې نواز شریف سره به د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. امریکا کې د سیاسي چارو څېړونکی ډاکټر محمد تقی وایي چې وزیر اعظم نواز شریف به د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د خپل هیواد د سم کار نه کولو له وجې د امریکایي سیاستوالو د سختو پوښتنو سره مخ شي.
د طالبانو نوی امیر چې کوم ټاکلی شوی دی ملا صاحب اختر منصور، هغه خو کوټه او کوچلاک په علاقه کې دغه ټاکنه شوې ده، نو دا خو ممکنه نه ده چې دا سوالات پورته نه شي.
یاد دی وی چې پاکستان تل د ترهګرو د ملاتړ تورونه رد کړی دي، خو افغان چارواکي وایي چې طالبان د پاکستان په کنټرول کې دي. پرون هم افغان ولسمشر اشرف غنی کابل کې خبر اعلان ته وویل چې پاکستان د افغانستان سره ل خپل نه اعلان کړی جنگ لاس نه دی اخیسته. اوریدونکو هم دې سره اړوند یو مرکه درته دروو. تمه ده چې د امریکې د ولسمشر پر شمول نور لوړ پوړو چارواکو سره به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پیلولو، قبایلي سیمو کې د حقانی شبکې د محفوظو ځایونو د ختمولو او د پاکستان د نیوکلیر وسلو د زغل او په تیزۍ سره د جوړولو په اړه راپورته شو اندېښنو خبرې کوي. امریکا میشته څېړونکی ډاکټر محمد تقی وایي که نواز شریف د واشنگتن د دورې په مهال هر وعده کوي د پوځ له خوښې بغیر به یې عملي نشي کړلی. د ډاکټر تقی سره ما بشیر ګواک مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتلي چې له دې دورې څه توقع لري.
د دې دورې نه یو څو ورځې مخکې د استخباراتي ادارې مشر جنرال صاحب رضوان اختر راغلی دی امریکا کې، هغه هلې ځلې کوي. بیا چې میاں صاحب واپس لاړ شي نو یو دوه هفتو کې به جنرال صاحب راحیل شریف چې د پاکستان د فوج سرلخ کړ دی هغه به راځي. دومره چې هغه ناتوان وزیر اعظم دی یو حساب باندې اوس هغې باندې هم اعتماد نه لري. مخکې یو جرنل، بیا وروسته یو جرنل، دا خو داسې دی کنه چې هغه یو انګریزي کې ورته شپرون د نگرانی د پاره څوک ورسره روان وي. دې سره د هغه ایجنډا ته کولو والا چې کوم څه ده هغه ښکاره شي چې دا ایجنډا اخر څه دی. نو پیشبینی د فوجیانو طرف دغه وه چې اوباما به د افغانستان مسله به راپورته کوي، څنګه چې هغه د خپل په دې تقریر کې هم ویل چې افغانستان نه ځواکونه امریکایي ځواکونه او بیا وروسته ناټو ځواکونه خبره هم وشوه. نو د دې د څه دباب دپاره د پاکستان د ځواکونو له طرفه دا یو پوره یو پریپریشن دی چې هغې څه کول غواړي، امریکې ته څه ویل غواړي د طالبانو په حواله باندې. د طالبانو نوی امیر چې کوم ټاکلی شوی دی ملا صاحب اختر منصور، هغه خو کوټه او کوچلاک په علاقه کې دغه را ټاکنه شوې ده. نو دا په نیویارک ټایمز کې لوی رپورټ دی په دې باندې. نو دا خو ممکنه نه ده چې دا سوالات پورته نه شي. نو دې لپاره غي پیشبندي پیشبینی کوي. آیا میاسب نواز شریف دا څه واک لري چې هغه ته دا معلومات هم وي چې دا کوټه کې دا کار شوی دی یا کوچلاک کې دا؟ زما داسې یقین دی چې طالبان هغه ته دا اندازه به وي خو دقیق معلوم به ورته نه دي.
د افغان حکومت دا وسنه اوس دریز دا دی چې پاکستان په دې روسیو کې بیا کوشش کړی چې د خبرو ته طالبان هم تیار کړي او افغان حکومت هم ورته تیار شي، خو افغان حکومت وایي چې اول باید جنگ بندي وشي بیا بروسته موږ خبرې کوو. دغه نه مخکې خبر نه کیږي. نو دغه د امریکا ولسمشر سره چې د پاکستان وزیر اعظم کوم ملاقات کوي، تاسو څه ګڼئ چې دې کې داسې څه مثبتې نتیجې مخې ته راتلې؟
دا کوم خبره چې تاسو وکړه چې د افغان واکمنو خصوصا ښاغلی غني چې کوم اوس دا پروپوزیشن دی چې پاکستان دے دا کم سینچوریز دی جی کم اڈی دی دا طالبانو دا دے ختم کیو زما خیال دی دا پلیٹ فارم چ دے دا پائیدار پلیٹ فارم دی کپدے بانی خبر اوشی نو خبر به یو صحیح طرف ته راځي اوس خو فی الحال پاکستان خو امریکای ته دا انډیا ورکړي که تاسو پام بیو دور دې مخکې طالبانو لړخه یو بیان هم راغی چې مونږ خبرو ته تیار یو لکه اوس د دورې اعلان بالکل پروګرام تیار شو ور سره بالکل د پاسه په طالبانو پیدا خو د سړي چې سو ورته اشاره ورکړي چې شابه ستوم بیان ورکا چې دې بل ته راشي دلته بلل چې مونږ طالبان تیار کړ مونږ مریتم راوستیو مونږ ور سره کینو مونږ طالب چکم دے لاہور او کراچی دا پارم بد دے او کندھار او کابل او کندوز دا پارم بد دے او دا سوچ پاکستان تا پکار دے چی تا ہر اوباما چی ہر رنگی پاکستان سر خپل بائی لیکٹل خبری کی اغد اغی زمواری دا خود افغانستان پا حقل چکم خبر کی اغی کے اوور رائیڈنگ اپینین آخری اپینین دا خاغل غنی دا افغانانو دا افغان لوی جرگی دا افغان ولسی جرگی اوپینین پکار
مطبوعاتو کې داسې رپورټونه راغلي دي چې امریکا غواړي چې کم نیوکلیر وسلې دي پاکستان دې پاغې باندې محدودیتونه ولګي ځکه چې دوی په کم سپیډ سره په کم تیزی سره چې کم دوی دغه جوړی د اټومي وسلې دا ډېرې زیاتې د امریکي څېړنکاران په وینا خطرناکې دي تاسو ګڼئ چې دغه سی یو لوزنامه کېدل امکان لري
پدې راتلون کې روزي کې غوښتل نو مخ به اونې شي خو خبره به زیاده باندې به شروع شي یقینا چې بندیزونه د غي کوم د کبغم دی غي باندې به خبره کې یو پاکستان چې کوم چیټر او خبره او د مطبوعاتو کې هغه خلک چې کوم سخت دي ویو لري په پاکستان کې هغه چې کوم کیسه مزامین کې هغه دې تیار نه دي چې دا بندیزونه دی ولې ګولې شي د امریکای لړخه
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوک
زینډې را سخت را باندې تیر یا هر څه ته
زو شپه کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
اوریدونکو د عوامي نېشنل ګوند سنېټري او پوخانی صوبایي وزیر ستاره ایاز د پېښور هایکورټ دغه فیصله هرکلی کړې چې د خیبر پختونخوا احتساب کمیشن لخوا د هغې د نیول کېدو حکم یې لغوه کړی پرون پېښور هایکورټ خپله فیصله کې وویل چې یاد کمیشن دې د ستاره ایاز د درغلیو په اړه لومړی کافي ثبوتونه وړاندې کړي تر دې وړاندې د دغه کمیشن چارواکو ویلي وو چې ستاره ایاز په تېر صوبایي حکومت کې د ولسي خیر ښېګڼې د وزارت په مهال درغلۍ کړي او د هغې د نیولو خبره یې کړې وه عوامي نېشنل ګوند دا تورونه ردوي او د سیاسي انتقام یوه کاروایي بولي زلاند یوسفزی په دې حق له نور تفصیل درو رہی چې د یاد ګوند غړو د مظاهرو پر غږ شروع کیږي
د عوامي نېشنل ګوند غړو تیر ورځ مازیګر د پېښور پریس کلب مخې ته د صوبایي احتساب کمیشن پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه صوبایي احتساب کمیشن څو ورځې وړاندې د عوامي نېشنل ګوند سېنېټري او پخواني صوبایي وزیر د ستاره ایاز د گرفتارۍ حکم جاری کړی وو او تور یې پرې لګولې وو چې نوموړی د خپل وزارت په وخت کې د واک ناسم استعمال کړی دی خو بیا تیره ورځ پېښور هایکورټ د صوبایي احتساب کمیشن لخوا د ستاره ایاز د گرفتارۍ حکم وځنډولو او د دې میاشتې په 28مه نېټه یې د صوبایي احتساب کمیشن او د احتساب د قومي ادارې د کیس پوره تفصیل وغوښتو له احتجاجي مظاهرې وړاندې د واک په ناسم استعمال تورنې سېنېټر ستاره ایاز خبری کانفرنس کې د صوبایي احتساب کمیشن ټول تورونه بې بنسټه وبلل او وی ویل چې د خپل دفاع لپاره به سیاسي او قانوني جنگ کوي
او چې دایمه به څه کماله جر را لګلې دي نو په هغه کې خو هغه چې کوم سوالونه شي دي ما جواب عمر کړ هغه وخت کې لادامات نه به چې دې نوټیفیکیشن نه دي شوی یو داسې احتساب کمیشن چې دا نوټیفیکیشن کال بس شوی دی هغه مانه ته پوس کوي چې دا دا کړی په خپل د خپل ځانو پوری چې هغه یې سکه کیږي ګوره زما تر وړو کې زوی پورې ټارچر کړی دي او دای دا او وی چې شاید دا خزا ده نو راځي چې دا په ټوله نه زما په خیال وای چې اسان ټارګټ دی نو راځي ډومبه او چې دې کنه دای دنیا ته داخلي چې موږ خو خزه گرفتار کړو.
په دې موقع د عوامي نیشنل ګوند د خیبر پختونخوا جنرال سیکرټري سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان تحریک انصاف په صوبه کې انتقامي سیاست پیل کړی دی او که په سمه طریقه وي نو د دوی ګوند د خپل دوري حکومت د یوې یوې روپۍ احتساب ته تیار دی.
دا خدا سے حکومت تے دا ہو چپسٹے جودری کی کنزل دی ورکران وائلنٹ لو اما گئے حکومت تے الزامونا یوش بل شے بس دا میڈیا ٹرائل او دخل کو جامو تے شوت کول دخل کو عزت دار خلق بھی عزت کول دار دی منشور دے دار دی کار دے تے چکم طریقے کار کی دا بالکل سیاسی انتقام دے دا ذاتیات تے او چکم خلق پر ذاتیات راشی دا من پختانی ہو دار دی چکم ہم کوشش دی مقابلے تے ولاد بھی انشاءاللہ کے خیر دے کہ دا خیال کہ شوک دے کرے تانی
خو بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت د عوامي نیشنل ګوند دغه تورونه وار په وار رد کړی دي او صوبایي وزیر اطلاعات مشتاق غنی سو سو وارې په خپلو بیانونو کې ویلي دي چې صوبایي احتساب کمیشن یو غیر جانبداره او خپلواکه کمیشن دی چې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی او پخوانی وزیر ضیاء الله افریدی هم د واک د ناسم استعمال په تور کې گرفتار کړی دی. خو ضیاء الله افریدی هم د دغه گرفتاری د وزیر اعلی پرویز خټک سره د ذاتی اختلاف لامل بلل دی. زلان یوسفزے، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال تا غوگ ونیسی او لروانو چارو زان خبر کلی.
روزن کو تاسو مشال ریډیو ریز مخبرونه په mashalradio.com هم شته ده. د پاکستان د سنټ قائمه کمیټې تریبي غونډې وروسته امنیتي چارواکو غوښتي چې د هغه قاچاق یا سمګلینګ مخنیوي دی وکړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت تر پوښښ لاندې کیږي. د سنټ د قائمه کمیټې په پرنی غونډه کې ویل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سامانونو قاچاق یا سمګلینګ له وجې ځکه په میلیونونو روپۍ دواړو هیوادونو ته تاوان اوښتی چې دا شیان په پټه وړل کیږي او له وجې یې ټیکسونه نه حاصلیږي. سراج ظهیر په دې اړه نور تفصیل لري.
اسلام آباد کې د نخې په ماخام د چیرمن سینیټر سلیم مانډوی والا په مشرۍ کې شوی غونډه کې د ایف بی آر چیرمن طارق باجوا انکشاف وکړو چې تیرو نهو کلونو کې د افغانستان او پاکستان په پولو تورخم او چمن او د پاکستان او ایران په پولو باندې د 15 ارب ډالر کاچاک یا سمګلینګ شوی دی. د نوموړي په وینا چې یوازې په کال 2014 کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت په نامه 40 ارب روپو کاچاک شوی چې پکې د خوراکي توکو په ګډون ګاډي او نور شیان شامل دي. نوموړي زیاته کړه چې د دې د مخنیوي لپاره به بارډر سیکورټي فورسز جوړول پکار وي. په کومه چې د قائمه کمیټې غړو حکومت ته هدایت جاری کړه چې د دې سمګلینګ د مخنیوي لپاره په فوري توګه اقدامات وکړي او دې کې د ککړو سرکاري چارواکو پر ضد کاروایی هم وکړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې غړي سینیټر محسن عزیز وې
دا ویل دي چې او دا سمګلینګ کیږي لګیا دي او دې باندې موږ کوشش کوو لګیا چې دا چې کوم دې دا اشار کو دې باندې کسانو زیاتو لګو او چې کوم دې دا اګریمنت افغانستان سره وکړو چې د دې ډیوټي چې کوم افغانستان کې دي هغه بالکل پاکستان کې دي هغه چلی شي هغه تمام آرام شي هغه لپاره موږ بدا کارو کې دا څه کار خبره شوې او هغه
مشال ریڈیو پہ اسلام آباد کی دی اقتصادی چارو تجزیہ کار ڈاکٹر میراج الحق نو پختل نو ہاگا اوی کچر حکومت پپولو باندھے توجہ ورکڑا او دا کاچاک دا مخنیوی لپاری سنجیدہ گامونا پور تکڑا نو دا پاکستان او افغانستان ترمین زبا تجارت نور ہم سیواشی او فائدہ بئی اولسونو تا ورسی. نوموڑی زیادہ کڑا اصل کی
افغانستان بین لاک کنٹری ہے خپل سی فورس نشتره نو دیو جن کم سی یو ان ریزولوشن دی او دا وی نا دیتا یو سٹیټس اف کلچر افغان ترانزیت ٹریڈ او دا افغان ترانزیت ٹریڈ چې هغه ډیر زیات میچ یوز غری کیږي او تاسو په خپل سوچ وکړئ کنه چې کله د 35 بلین سمګلین کیږي جس بای لیټر د دوه ملکونو په منځ کې نو د دوه ملکونو اکانومي ته به څومره نقصان راغی نه رسي پر اسکا ګورنمنت اف پاکستان په دی باندې سټریک اکشن باندې او دوانه ترخم او چمن بارډر په دی دوانه باندې هغه سمګلین بند نکړي نو زما په خپل سره په نیر فیوچر کې به خاص کر زموږ مینفیکچرینګ سیکټر چې دا سروایو نشي کولای دا کې گروث نشي راتلی.
یاد دي چې د روان کال په لومړیو کې د پاکستان او افغانستان د کال په سر تجارت 2.5 ارب ډالر وو. دغه دوران د پاکستان او افغانستان جوائنټ اکنامیک کمیشن خپلو کې سلا شول چې دا تجارت به د کال 2015 تر اخره 15 ارب ډالر ته رسولې شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
جال ور سره
خبرونه او فریادونه
اخر ستو یې مانا
لیکه چې تیر دې نه باسي پام
کوه ګورګین صاحب دا خو مې ګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس ترې اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خو درته وای دی مې او جی پام کوه
د مشال لړیو مزاحیا پروگرام پام کوه هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ری او د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com هم شته په داسې حال کې چې د پاکستان پرپوز همیشه د نیوکی کیږي چې د منتخبو ملکی حکومتونو په چارو کې لاس وهنه کوي د غلطي وی غیر سرکاري ادارې په خپل تازه سروې کې داوا کړي چې جمهوریت ډېر پیاوړی شوی دی آیا رښتیا هم همداسې ده آیا د پاکستان پوز د ملکی حکومت په داخله او بهرنو چارو پالیسیو کې مداخلت بند کړی دی په دې اړه د مجید بابر رپورټ
د پاکستان یو غیر دولتي ادارې پیلډاټ په خپل یو تازه سروې کې دعوا کړې ده چې په تیرو دریو کلونو کې په دغه هیواد کې جمهوریت د نورو وختونو په پرتلا پیاوړی شوی دی په دې اړه مو چې په مرکز کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر شیخ روهیل اصغر نه وپوښتل چې هغه کوم اقدامات دي چې له وجې جمهوریت پیاوړی شوی دی نو نوموړی وایي
لیکن
په نویمه لسیزه کې جمهوریت وو خو د هغه وخت جمهوریت سره بیلابیلو ادارو پټپټونه کوو کله به د هغه وخت ولسمشرانو منتخب حکومت ختم کړ او کله به نور مداخلتونه وو خو د 2008 کال راهیسې په ریښتونی معنی کې جمهوریت راغلی دی مونږ دا وکړه چې د جمهوریت دوامدار کولو کې مو د سنجیدګۍ مظاهره وکړه او سیاسي مشرانو کې هم د جمهوریت په اړه ډېره ذهني پختګي راغلی ده
د پخوانی واکمن او موجوده اپوزیشن پیپلز ګوند یو مرکزی مشر سید نوید قمر نه مو پختل د جمهوریت پیاوړتیا په دې کې دا چې منتخب حکومت په خپل فیصلو کې خود مختار وي او که په دې کې چې د پوز مداخلت پکې نه وي
دا دوه خبرې لازم او ملزوم دي پاکستان کې چې څنګه پخوانیو حکومتونو حکومتداري کوله هم هغه سي وس روانه ده او دا یو ارتقایي عمل دی د کی به وخت لګي کله چې د منتخب حکومتونو په ټولو ادارو مکمل کنټرول راشي او هر تګلارې جوړولو کې آزاد وي زه خو په دې حواله بالکل مایوس نه يم خو د جمهوریت د پیاوړتیا په حواله لا ډیر څه کول پکار دي
د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي بشرا ګوهر بیا د دغه سروې د نتیجو سره متفق نه ښکاری او زیاتوي چې دا مهال په پاکستان کې جمهوریت پیاوړې نه بلکې نور هم کمزورې شوې ده
دی وخت پارلیمنت چې بالکل بے اختیار شوې ده سوبي لکه د الیکټډ ریپرزینټټیو یا د الیکټډ حکومتونو په کنټرول کې نه دي او د سینډای زور زیات دی په اسلام آباد باندې کورې چې کله موقع ملو شوې ده نو سیاسي چې کوم سیاسي او جمهوري پاتیانې دي نو هغه خو کوشش کړی دی چې دا جمهوري عمل مضبوط شي نو ډېرې غټې غټې فیصلې چې کله موقع ملو شوې ده نو سیاسي پاتیانې او د جمهوري سوچ پاتیانې هغه دا جمهوریت ته او پولیټیکل پروسس مخکې کړی دی او چې کله بیا دغه کنټرول هغه شوی دی یا د ټوپک په زور باندې یا د بوت په زور باندې کار شوی دی نو موږ کتلی چې موږ شاته دیو
خو کارپو حسن اسکری بیا وایي چې که څه هم د جمهوریت بنیادی ډانچه خوشتون لري خو جمهوریت پر رښتونی معنی کې لا پیاوړی شوی نه دی
ګوره کمنګ د جمهوریت د بنیادی ډانچې خبره کوو نو هغه خوشته پارلمان هم شتون لري منتخب وزیر اعظم هم شته حکومتداری روانه ده او سیاسي ګوندونه مخبل فعالیتونه کوي خو که بیا څوک د دا ډول جمهوریت په اړه څېړنه وکړي دا غي کارکړدګي او رول ته وګوري نو بیا دا ویل ډېر ګران شي چې ګوندی پاکستان کې جمهوریت پیاوړی دی
کارپو حسن اسکری دی اتوی چې تر کومه جمهوریت حکومتونو د هیواد د بیوزله ولس ستونزې نوي هواري کړي تر هغه پورې څوک هم د جمهوریت د پیاوړتیا داوا نشي کولای
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ او اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورې دولسنی مې بجې شوې دي نجیب امیرام سټوډیو کې راځي د خبرونو لنډیز وره
د پاکستان وزیر اعظم چې په سلو ورځنۍ دوره واشنگټن ته تللی نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری او سبا ته د ولسمشر باراک اوباما سره ګوري. نوموړي پرون هلته په رسېدو ویل د ضرب اعظم عملیاتو ترهګرو ملا ماته کړې ده. د سوابۍ د پولیسو یو مشر وایي د دوی د سرتیرو وسلوالو ترمنځ په یوه نښته کې څلور وسلوال وژل شوي دي. د پولیسو انسپکټر جاوید اقبال نن مشال لډیو ته ویل چې دغه نښتې په مینه کلي کې رامنځته شوي او له وسلوالو څخه یوه اندازه وسلې هم لاسته راوړې دي. د خیبر پختونخوا د احتساب کمیشن لخوا د درغلۍ تورنو سره مخامخ شوې پخوانۍ صوبایي وزیره او د پاکستان د سینټ اوسنۍ غړې میرمن ستاره یاس پرون په پېښور کې خبریالانو ته ویل پر ضد یې لګول شوي تورونه ناسم دي. پرون پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند لسګونو پلویانو د میرمن ستاره یاس په حق او د احتساب ادارې پر ضد مظاهره هم وکړه. افغان ولسمشر وایي په هیواد کې شته نامنۍ او د بریدونو دوام د افغان ځواکونو د ناکامۍ په معنا نه دی. نوموړي پرون په کابل کې د امنیتي ځواکونو د محصلینو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې ښایي په راتلونکي کې هم د غورماچ او موسی کلا په څیر ستونزې مخې ته راشي، خو د نوموړي په وینا دغه ستونزې به لنډمهاله وي او حالت به کابو کې شي. د افغانستان د فراه ولایت په سولسوالیو کې د طالبانو د ګواښونو په نتیجه کې د نجونو ولکانو یو شمېر ښوونځي تړل شوي او زرګونه زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. خو ځایي چارواکي وایي دوی د ستونزې د هواري لپاره د طالبانو سره په جرګه بوخت دي. د امریکا یو لوړ پوړي پوځي جنرال جوزف ډنفرد پرون په عراق کې وویل هیواد یې له عراق داسې باور ترلاسه کړی چې هغوی به د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد د روسیې نه د هوایي بمبارۍ د کومک غوښتنه نه کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د دوی استخباراتي کارکوونکو په روان کال کې په دغه هیواد کې ترهګرۍ د شلو ممکنه پیښو مخنیوی کړی دی.
اوریدونکو نجیب امیر درته د خبرونو لنډیز وایي. اوس هم له سراج زهیر څخه د پاکستان د نن ورځې د ورځپاڼو د ځینو ورځپاڼو د ادارو غټ کې ورو
نن د پېښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼې خپلې ادارې د فاټا په عیني حیثیت بدلولو باندې لیکلې او وایي چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو لپاره د فاټا سیاسي ګوندونو په اسلام آباد کې د مظاهرې اعلان کړی دی. د ادارې په وینا کې د فاټا سیاسي ګوندونو مظاهره یا احتجاج کوي ودی کړي ځکه چې دا د دوی جمهوري حق دی، خو که له دې وړاندې دا مسله په غور فکر او مشورې سره هوارې دي شي نو پکار ده چې لومړی دوی په دې مسله باندې سلا وکړي ځکه چې د دین هیڅوک انکار نشي کولی چې قبایلی سیمې دی په قومي بهر کې راوستل شي چې قبایلی ولس ته هم لکه د نور پاکستانیانو په رنګ حقونه ورکړل شي. ادارې زیاتوي بل پلو کا مونږ وګورو نو تر اوسه د فاټا ولس ته د صحت او تعلیم اسانی هم په سیټ وګا نه دی ورکړل شوی او نو ورته تر اوسه د روزګار ورکول سوچ چا کړی دی، نو په کار د چې دا مسله هم په نظر کې وساتل شي. ادارې اخر کې لیکي باید چې یو داسې طریقہ جوړ کړی شي چې فیصله د فاټا اولس پخپل وکړي چې هغوی په خیبر پښتونخوا کې شاملې دل غواړي او کزان له صوبه غواړي باید چې اولسی رايو ته خصوصي پاملرنه ورکړل شي ځکه چې دا یو ګرانه او کړګېچنه مسله ده. بل پلو جنگ رس پانه خپل ادارې په کوټه خار کې د ترهګری په پیغه باندې لیکلي او وایي چې په کوټه کې یو وار بیا ترهګری سر او چت کړو چې د مسافر په یو بس پانی بمی برید وکړي شو چې لکبل یو شمیر خلک وژل شو. ادارې وړاندې لیکي وخت په وخت په پاکستان کې د ترهګرۍ د پیښو نه داغ کاری چې ترهګر لاوس هم توان لري. ادارې زیاتوي بل پلو له دې پیښو داسې هم ښکاري چې دې کاروایانو کې بهرني لاس ککړ دي او پاکستاني قوم له تشویش سره مخ کوي. ادارې اخر کې لیکي باید چې د دارنګ پیښو د مخنیوي لپاره د ریاست او لس ترمنځ یووالی نور هم مضبوط کړي شي او د دې سره سره استخباراتي نظام دومره غوره جوړ کړي شي چې څوک هم دارنګ پیښې کوي چې لاس یې لوړاندې ونیول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو اوس هم نړیوال مطبوعات دراورو. فارن پالیسی مجلې په امریکا ته د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د سفر په حق لا مقاله لیکلی ده. ویلي دي چې امریکایي چارواکي به ضرور له نواز شریف څخه پر خپل خاوره د حقانی شبکې پر ضد د عملیاتو په اړه پښتنې کوي. بلخوا رویټرز خبری اژانس په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امنیتی حالاتو په اړه لیکنه کړې. دا ویلي دي چې لا هم افغان ځواکونه ډېرې روزنې ته ضرورت لري. اسرائیل مومند د دې دوړو مقالو غټ کې درته وایي.
فارم پالیسی مجللی کې د پاکستان وزیر اعظم ډېر په مهم وخت کې د واشنگتن دوره کوي. پاکستان په هیواد دننه د ترګری پر ضد سخته جګړه باندې بوخت دی. په امریکا کې د 2014 کال د ولسمشری ټاکنو کمپاین روان دی او امریکایي ولسمشر باراک اوباما څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې د 2014 کال په پای کې به 5,500 عسکر په افغانستان کې پرېږدي. امریکا به غواړي چې پاکستان په قبایلي سیمو کې په میشتي حقانی شبکې فشار راوړي. ډیری پر دې عقیده دي حقانی نیټورک چې پاکستان یې په افغانستان کې خپل اساسه ګڼي دا هیواد ورسره مالی مرستې کوي او د دغه ډلې وسلوال بیا په افغانستان کې د ناټو پر اهدافو بریدونه کوي. خو په دې معامله کې د پاکستان په اړه د امریکا برداشت کې کمی او زیاتې لیدل کیږي. یعنی چې کله د پاکستان امریکا ترمنځ اتحاد ته ضرورت زیات وي نو بیا د حقانی وسلوال ډلې مسله یو خواته شي. خو چې کله د پاکستان او افغاني شبکې اړیکې ډېرې زیاتې واضح او ښکاره شي نو بیا د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د ترنګلتیا سبب کیږي. بلخوا رایټرز خبر ایجنس لیکي جرمني، ترکیه او اټلی چمتو دي چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو موجوده شمیره برقرار وساتي. دا خبره د ناټو لوړ پوړو چارواکو د ګل پورې زرستو لهغو کړي چې امریکایي حکومت په افغانستان کې د خپلې سباندې 14 کالو پوځي موجودګۍ د غزولو اعلان وکړ. د لږ وخت لپاره د کندوز ښار سکوت د افغان ځواکونو د صلاحیت په اړه اندېښنې راپورته کړي دي او امریکا او اتحادیان یوای باید د مهالویش پر ځای حالاتو ته په کتو د افغانستان دننه د نړیوالو ځواکونو په شمیره کې کمی کول پکار دي. په اروپا کې د ناټو مشر قومندان ویلی دی هغه پر دې باور دی چې د ناټو هیوادونو ځواکونه به په افغانستان کې د شاوخوا 10,000 امریکایي سرتیرو سره یو ځای خپل موجودګۍ ته دوام ورکړي. دغه په خبره پر دې لا هم خبرې روانې دي چې څومره سرتیری پریښودل شي. خو د په خبره د ځواکونو په پریښودو کې هیڅ شک نشته. د ناټو د شاوخوا 40 هیوادونو 6,000 مضبوط ځواک چې د افغان ځواکونو د روزنې په میشن کې مرسته کوي کله یې هم له دې هیواد د وتو اخیری نیټه نه ده ټاکل شوې. خو یو درېمګړي چارواکي ویلي دي چې د دسمبر په لومړیو کې د ناټو د بانو چارو وزیرانو په کېدون کې غونډه کې پر دې اړه د یوې رسمي پریکړې امکانات شته دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. که څه هم د افغانستان د جګړې میدان د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور نوم یو ځل بیا په مطبوعاتو کې ډیر راڅرګند کړ خو د نوموړي سیال قومندانان په پام کې لري چې د یوې شورا په جوړولو سره بل مشر ځان ته وټاکي. په دې اړه رویټرز خبری اژانس رپورټ خپور کړی دی چې د طالبانو خپلمنځي اختلافات د داعش ډلې د پیاوړتیا لپاره لار پرانستلی شي. تفصیلي فریبا ظاهر درته وایي.
څونه ورسته له هغه چې طالبانو د کندوز په نیولو سره د جګړو په ډګر کې له 2020 کال راهیسې تر ټولو لوی بریا ترلاسه کړه، یو شمیر مشهور طالب قومندانانو چې د طالبانو د نوي مشر مولا اختر محمد منصور څخه خوښ نه دي، له یو بل سره لیدنې کتنې کړي او غواړي د هغه پر ځای بل مشر ځان ته وټاکي. یو شمیر دغو قومندانانو پرون سه شنبه په همدې اړه د رویټرز خبري اژانس ته معلومات ورکړي دي. د ځینو کارپوهانو له نظره د کندوز ولایت لنډې مودې تصرف د دې سبب سو چې د طالبانو نوی مشر مولا اختر محمد منصور نوم د نور قومندانانو ترمنځ وتلېږي او په عین حال کې د دې سبب هم سو چې د امریکا حکومت او نور د ناټو غړي هیوادونه له افغانستان څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو پروګرام بدل کړي. خو د طالبانو د مشرتابه ډلې په غونډه کې ګډوډي فضا پښتنې راپورته کړې دي. دا معلومه نه ده چې آیا د ملا اختر محمد منصور مخالفین به د هغه له پلویانو سره په سنگرونو کې مخامخ سي که څنګه. بل پښتنه دا ده چې د منصور سیاله ډله څومره افراد او پیسې لري. د رويټرز په خبره د طالب مشرانو ترمنځ دغه اختلافات کولای شي درېمې ډلې یعنی د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته د پیوړې کېدو زمينه برابر کړي او د سولې بهیر چې طالبان ور داخل شوی وو بیا له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي. ولسمشر اشرف غنی هڅه کوي د افغانستان جګړې د خبرو له لارې حل کړي. څمو د وړاندې د افغان دولت او طالبانو استازو یو تشریفاتي لیدنه درلوده چې یو شمېر طالب قومندانانو لکه مولا عبدالقیوم زاکر له هغې سره مخالفت ښودلی و. له دې سره سره افغان ولسمشر ټینګار کوي چې د سولې د خبرو هڅې دوام لري او په خبره یې افغانستان هیڅکله زور ته نه تسلیمیږي. ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل
از هر عالم دین از هر متنفذه
د وی له هر دینی عالم د مدني ټولنو غړو قومي مشرانو لملي سوداګرو څخه زموږ غوښتنه ده چې د تلپاتې سولې په ټینګښت کې هڅه وکړي. سولې او ملي پروسه ده. موږ هیڅکله زور ته نه تسلیمېږو. خو د جګړو په بای باید پوسو.
اما قیمت جنگ باید بده.
د سولې بهیر چې لمړی پړاوې په اسلام آباد کې تر سره سو د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر د خبرولو سره وڅنډیده. د مولا اختر محمد منصور د مخالفي ډلې ویان مولا عبدالمنان نیازی ویلی و چې ډیر ژر به نوی مشر وټاکل سي. هغه دا هم ویل چې د دوی په غونډو کې یوازې یو اجندا سته او هغه دا چې نوی مشر د ټولو په توافق باید وټاکل سي او مولا منصور له صحنې وایستل سي. نیازی ویلی چې د کندوز ښار له تصرف سره سره به دوی د مولا اختر منصور مشري ونه مني. د منصور د مخالفو قومندانانو په ډله کې عبدالقیوم زاکر دی چې د پخواني مشر مولا عمر له نږدې کسانو څخه و. مولا حسن رحماني، مولا محمد رسول او د طالبانو په رژیم کې د کورنیو چارو پخواني وزیر مولا عبدالرازق شامل دي. دوی ټول پیژندل شوي او بانفوذ قومندانان دي او وایي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پخواني مسؤول طیب اغا ملاتړ هم ورسره دی.
د سولې پر لور
موږ په خپل خاورا
امر غواړو امر غواړو
یو ناسه بدرزه شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
ولې ظلم چې ولې بیا ته دي
هر تر هر بدرنګ څه کړه چې داغه مين له ژوند ته سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې به نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا ځمنه کتابتون ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پرلو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوریدونکو دا وخت د قبلي سیمو یا فاټا د انتظامی حیثیت په ممکنه توګه د بدلولو موضوع ډیره توده ده. ځینې ګوندونه او قبایلي مشران غواړي چې فاټا ته جلا حیثیت ورکړل شي خو اکثریتي ګوندونه د فاټا پارلمان غړي او مشران بې غوښتنه کوي چې دغه سیمه دې په خیبر پښتونخوا ورګډه شي. کوم ګوندونه او مشران چې نن د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو په حق کې دي دوی څو کاله مخکې د دې کار مخالفت کوي. پښتنه داده چې دوی په سوچ او دریس کې ولې بدلون راغی. عبدالحی کاکړ د دې پښتنې د جواب موندلو کوشش کړه.
د فاټا انتظامی سیاست د بدلون دغه بحث له غوړستو نور توت سو چې د فاټا پارلمان غړو 13 میاشتې قومي اسمبلی په سیکریټ کې په دی اړه یو مجوزه قانون جمع کړی. د فاټا د پارلمان غړي له 14 سیاسي ګوندونو جوړ آل فاټا سیاسي اتحاد او زیاتره قبایلی مشران د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو په حق کې دي. خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند او ځینې مشران غواړي چې فاټا ته دی جلا قانوني حیثیت ورکړي. څو کال وړاندې هم د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو وړاندې شوی وو. خو د عوامي نیشنل ګوند او پیپلز پارټي پرته د فاټا پارلمان غړو زیاتره قبایلی مشرانو او سیاسي پارټیانو د دې تجویز مخالفت کړی وو. خو هم دوی نن حمایت کوي. پښتنه دا ده چې داسې څه وسو چې دوی خپل سوچ او موقف بدل کړي. د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخوندزاده چټانی دا وجبولي
وجه میډیا دا وجه ایجوکیشن دی و وجه آی ڈی پی سی میډیا شولا نو خلک چې کوم دی په غو کې اویرنس راغی او د خلکو فشار دومره زیات شو چې نن او د خلکو ناره دومره تیزه شولا چې نن هر څه په دې باندې پوښتل دي کما د دې مخالفت کو نو زه به تباشم په سلسله ول باندې په قبایلو کې.
خو لا کور می د قومي اسمبلی په خوانې غړي حاجی منیر رکسی بیا وای هغه ګوندونه پارلماني غړو او مشرانو چې څو کال وړاندې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ګډېدو مخالفت کولې نن یې حمایت ځکه کوي چې د پوینه د پاکستان فوج داسې غواړي.
اصلی خبر لیا دادا کنا تو اس پوری صفات کی ہر قسم چینج رکھ لے کنا ہر بھی مخالفت کو نا ہر بھی بلغ کا سکل ہر بھی نہ ہوتا منبر با کنا لے والو جنہ نہ دمنا تو کور ملک با والو ہر شوب والو اس ہر بھی ہولی سے چینج ہوشی بلکہ وہ بقیدہ یہ پلان یہ کرا دا کنا تو جوان او سپیک ایف ار دبو 2016 ابتدا کی پتہ کی شامل ہے ممن خیبر اور ریزی کرما دبو 2017 سٹارٹنگ میں شامل تھی نارد بگر اس طرح نوستو کی بس تو دبو 2018 سٹارٹنگ دا فوج بلکو خواقا دا فوج ریمیت موجی من دخل کو زینون چینج
خو اخونزاده چټان ل دې خبرې سره اتفاق نه کوي چې ګواکې فوج غواړي فاټا په خیبر پښتونخوا غاډ کړی البته کله چې ل باجوړه د قومي اسمبلی غړي شابودین خان د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې د قانون مسوده جمع کړه نو ورسته مشال ریډیو تول چې فوج د دوی د دې ګام حمایت کوي ل باجوړه د قومي اسمبلی یو بل غړي حاجی بسم الله خان بیا بیل دریز لري دی وايي د اکثریت په سوچ کې بدلون ذکر راغلی چې خلک نور د فاټا ل موجوده حالت تنگ سوي دي
بدلون یا تبدیلی راغلی نه دا غواړي موږ د دې څه به سره حق جوړي کی په کار د چمنتا صبحی ستون راکی پاره کی زمونږ د سلیکشن ممبران جوړي کی نو صبح موږ ته نږدې دا موږ ټول د افسران زمونږ صبحی ناراضي فاټا تا ار څه انتر راځي نو چې انت زمونږ اواز په څه لکی جتیږي او دا کی اور ستی موږ باندې ډېر تکلیفونه دي او ډېر دغه دي چې زمونږ ډېر چې اسلام آباد کې پارلیمنت کې بل ځای کې بل ځای کې ودونه فائدہ نه کوي لکه څنګه چې په دې وخت کې و پیدا کوي
ځینې کارپوهان بیا په دې نظر دي چې شایي حکومت او نور قوتونو د فاټا د راتلونکو تنظیمي حیثیت په اړه وار لمخه فیصله کړی وي خو پر دې موضوع جرګې مرکه غونډې او بحثونه د دې لپاره کیږي چې د خلکو په یو خاص سمت کې ذهن سازي وکړل شي
د عبدالحی کاکړ رپورٹ مورید اوریدونکو پام دی اړه تاسو یو بل رپورٹ هم دراورو لکه څنګه چې تاسو اوریدل چې ځینې سیاسي ګوندونه په دې وروستیو کې خپل دریز بدلی او په دې د دې په حق کې دي چې د فاټا سیمې یا قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا یا سریوزی شي یا د ځان له صوبه کړل شي خو دوه لوی پښتانه قام پرسته سیاسي ګوندونه عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند پر راتلونکي کې د قبایلی سیمو د عیني حیثیت په اړه سره یو نظر نه لري په دې اړه د اصرار عالم مومند رپورټ اورو
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو ځینې استازي وایي د هغو سیمو د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه د دوی پر بیل خای د رواني میاشتې پر شپږویشتمه بحث پیل شي د استازو په خپلې قانوني مسوده کې غوښتنه کړې چې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړل شي خو ځینې قبایلي مشران په پارلمان کې د هغو سیمو پخواني استازي د دې بیل مخالفت کوي همدارز د پاکستان دوه لوی پښتانه قام پرسته ګوندونه هم پر دې اړه خپلو کې سره اختلاف لري د عوامي نېشنل ګوند بشرا ګوهر وایي قبایلی سیمې د پښتونخوا برخه ده او باید چې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي
پاکستان چې کوم ده نو هغه عوامي نېشنل پارټي د پښتونخوا یو حصہ ګڼي او که تاسو د عوامي نېشنل پارټي آئین وګورئ نو هغه کې هم پاکستان د پښتونخوا ایشاده او د کچه بار بار اسفندیار خان دا خبره کړې ده چې مونږه دا چې کوم لکيري راخلي شوې دي د پښتنو په خاورې باندې نو دا مونږه دا انګريزانو راخلي لکيري دي دا نه مونږ مخکې منلي دي نه اوسې منو
بشرا ګوهر وایي قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا نه جدا کېدونکې برخه ده خود پښتونخوا ملي عوامي پارټي عبدالروف بیا وای کچېری قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي نو دغه سیمې به خپل جزوي آزاد حیثیت له لاسه ورکړي
منځنۍ پښتونخوا چې دا خپل یو پښتني وطن دی دا خپل خپل پښتو په خپل مابین کې خوندې ده ما زده دا خبر کوم چې دا غو نیم خود مختار حیثیت دی د کوم قائد اعظم محمد علي جناح او د پښتونخوا دا غو وطن د مسلمانو تر مابین کوم لیکل وسوي دی کوم مواعده سوي دی دا غو مواعده په تناظر کې پکار دی چې ودی خپل حق ورکړل شي هغه عکس د نور پښتونخوا وطن ته للا ساختل سوي دی
خو د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود بیا وایي قبایلی سیمې کله هم آزاد نه وي او نه دي د په خبره د آزاد قبایلی استلا څخه تل ناوړه ګټه پورته کړل شوی اور د په خبره پوز د سیمې یوازې د خپل ستراتیژیکی ګټو لپاره کارولې دي.
زه جبر کوم چې مونږ قبایل ته آزاد وایو یا دې شت آزاد شي یا دې ته آزاد خلق وایو. دا یو پولیټیکل د یو پولیټیکل سیاست چې سمره وو او بیانن خو د پولیټیکل سره چې په خړو جامونه چې کم سیاست دی نو دا تتنم قابل قبول نه دي. ځان له صبح د سره نه ممکنه واحده لا د خبر دکتور خو برخه دي او د خبر دکتور خو برخه دي ولې نشي جوړه اخر د موږ د خلک نظام د خبر دکتور خو سره دي د تعلیم نظام چې د خبر دکتور خو سره دي زمونږ د تجارتي نظام چې کوم خبر پښتون خواسر دي زمونږ د استوګنې نظام چې کوم دی یو کور کله څوک دوه کور دي یو کور چې بلې فاده کې دي اخر ولې موږ دی یو ځای نشو.
سیداله مسعود طبيعي پښتني سیمې په څلورو برخو کې وشل شوې دي. نو د په خبره کچري دوه پکې یو ځای شي نو ښه خبره به وي او دا به د پښتنو په ګټه وي. دا وای وخ راغلی چې عوامي نشتلګوند او پښتونخوا ملي عوامي پارټي خپلو کې سره کینی او قبایلی سیمې له افسیار خلاص او په جدید جمهوریت نظام ورګډی کړي.
اردن کو پام دی اړوند یو بل رپورٹ درو رول کده اسرار علم مومن په رپورٹ کوم جوار دل د قبایلی سیمو د حیثیت د بدلون لپاره د حالې زلې روان دي. خو په دې کې هغه کسان چې د دې سیمو سره تعلق لري او به کور شوی دي هغه څه نظر لري یا هغه غواړي چې د دوی سیمې بدلون پیدا کړي او کنه دوی غواړي چې اول خپل کورونو ته لاړ شي بیرسته د قبایلی سیمو د حیثیت په اړه خبرې وشي. په دې اړه د بروال کاکل رپورٹ اورو.
د قبایلی سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت په اړه په داسې وخت کې هلې ځلې توندې سوې دي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله تر 1 میلیون زیات خلک بې کوره سوې دي. دا هغه خلک دي چې په قبایلی سیمو کې د هر ډول آئینی بدلون به د دوی پر ژوند او راتلونکي نیغ په نیغه اغیز وي. اوس پوښتنه دا ده چې د دې بې کوره کړل سوو خلکو لپاره ستنېده لومړی توپ دی او که نه دوی غواړي چې لومړی دي د قبایلی سیمو آئینی حیثیت بدل کړل سي. په بنو کې د شمالي وزیرستان د میشتو کډوالو د جرګې مشر ملک نثار علي خان مشال راډي تول چې دوی هم ستنې د غواړي او هم د قبایلی سیمو اوسنۍ حالت بدلول غواړي. ملک نثار علي خان وویل دوی تر بې کوره کېدو وړاندې هم د دې لپاره مبارزه کوله چې د قبایلی سیمو ولس دي هم د پاکستان د نورو سیمو غوندې حقونه او اسانتیاوې ولري. د وویل
مونگا خوچه دا کم اوس بل پا کمی اسمبلی که پشوه ده مونگ پا خپلا بنده دا ده خبر حمایت کهو چه دا آغا یوست قدم ده چې د قبایلی نظام نو د بدلون د پراخستل شوی دی. ځکه چې مونږ خو به انشاءالله کورونو ته خو به نن دي او که سبا دي هغه به ځو او دې نه غواړو مخکې مخکې چې مونږ کورونو ته ځو چې یوه تبدیلي په قبایلی سیمه کې راشي. که یوه مخکې شي مونږ په خوشحالی خوشحاله یو او که بله مره مخکې شي مونږ په دې باندې خوشحاله یو.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ د عملیاتو له کبله شاوخوا 2 لک خلک د ډیورنډ کرښې بلې خوا خوست ته ولاړل. هلته د میشتو کډوالو مشر ملک عمر خان وزیر مشال راډیو ته وویل چې دوی د دې خبرې په حق کې دي چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا ګډې سي. خو د ملک عمر خان وزیر په وینا دا پریکړه باید د پښتنو خپل مشران وکړي.
آزه په پښتونوالې چې په وروالې چې همیش بالکل یو وینه غوښه یی چې کومه د خو دې صوبې په تور باندې بزوت تا دا وې چې بالکل موس فاټه د کومه دو په صوبا کې ورته شي خو په شړ دې دغه چې ورور دې بل غلامی نه کوي چې کوم لیډران دې موږ لدی آتا خپل چې کومه د پخبل بشو ځان و درول و غواړي په دې شړ باندې نزد دا وای چې موږ په دې باندې متفق کړي موږ په دې باندې خوشاله هوي چې موږ کومه په صوبا کې ور داخل شي.
بل پلو د خیبر ایجنسی د بیکور کلسو خلګو یو مخکش ترابالی مشال رادیو ته ویل چې دوی یو پلو تر هر څو وړاندې خپل کورونو ته تګ واړي او بل پلو د دې په حق کې نه دی چې قبایلی سیمې دی په خیبر پښتونخوا ګډې سي. ترابالی ویل د یادونې وړ ده چې د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت بدلولو په اړه یو پلو پارلمان ته یو بل وړاندې سوی دی او بل پلو د روانې میاشتې پر 9 نیټه د یو شمیر ګوندونو د اتحاد لخوا د پارلمان مخې ته د احتجاج اعلان هم سوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. پرون پیخور کې یو کانفرنس کې په ټولنه او سیاست کې د ښځو ځوانانو پر رول خبرې وشوې. برخوال ویل چې په کار ده د ښځو په وړاندې تعصب ختم شي او د پالیسیانو په جوړولو کې باید ځوانانو ښځو او سړو ته ډېره برخه ورکړل شي. خالد خان یې په اړه رپورټ لري.
دا نه پورس پیښور کې د زنانو ځوانانو او اقلیتونو په حقوق را بلل شوی. دغه دستور کې د حکومت نه وښتنه شو چې په پښتونخوا او بیا په خصوصي توګه قبایلی سیمو کې زنانو او ځوانانو ته سیاسي، مدني او معاشي حقوق ورکړل شي، او د خیبر پښتونخوا حکومت ته د ځوانانو لپاره په سمدستي توګه یوت پالیسی اعلان کړي. پښتونخوا اسمبلی کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف خزینه غړي عائشه نعیم مشال ریډیو ته چې دوی به ډېر زر صوبائی اسمبلی کې په زنانو د تشدد خلاف یو قانون سازی کوي چې زیاته ګټه به کلیوالو زنانو ته رسي.
یو ډومېسټک وایلنس بل دی چې د څه وجوهات د وجه نه پېنډینګ دی، خو هغه هم اسمبلی ته انشان راځي. د خواتین چې څومره حقوق دي، که تعلیم دی، ارلی میرج دی یا بای فورس میرج دی، چې څومره خواتین سره ریلیټډ دغه دي، هغه په یو بل کې موږ سبمټ کړی دی.
دا قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي او دا پیښور پوهنتون یو زده کوونکی مهرین افریدی وویل چې دا بده مرغه په قومي اسمبلی او سینټ کې دا قبایلی سیمو نه د سړو نمائندګي خوشتا، خو بیا قبایلی زنانو لپاره محسوس چوکې نشتا.
خو برجمګه قبایلی کم چې دمغه خويندې دي، هغه موږ لیجسلیټیو درانه ولو، هغه موږ وړاندې درانه ولو، نو هغه پورې د کم دمغه قبایلی خويندو مسائل نشي حل کېدې، ځکه چې څو پورې هغه مسائل موږ په نېشنل لیول باندې چت نکو، نو څوک به هغه واس پورته کوي.
دا شان د مدني ټولنې یو غړی طاهر کلیم وای چې پښتونخوا او بیا په خصوصي توګه قبایلی سیمو کې زنانا هیڅ سیاسي حق یا د اوټ اچولو حق نه لري.
پولیټیکل رائټس خو چې د تفی میز ته داغه طریقې سره نه دی ملاو، او نه ورته سیویک رائټس ملاو دي. زمونږ زنانو ته اسپیشلی چې مونږ دا وګورو پولیټیکل رائټ کې ټول نه امپورټنت رائټ داغه ته د ووټ ورکولو رائټ دی. کم زمونږ خیبر پښتونخوا کې د ریسنت کم الیکشنز چې شوی دي، لوکل باډیز الیکشن شو یا زمونږ نور الیکشن شو، داسې ډیسټریکټ سم رپورټس راغلي چال ته یو زنانا ووټ نه نیور کړي.
دا میا راشد شهید فاونډیشن یو چارواکي سلیمان وای چې مقامی حکومتونو کې د ځوانانو او زنانو لپاره محسوس چوکې اعلان شوی، خو بیا د پرمختګ کارونو او نورو فیصلو کې د دوی څخه خاص برخه نشته.
په لوکل باډیز کې د یو برخه ورکړی و، یو ته چې پاغي باندې هغه راشي او هغه برخه واخلي. بیا کومه وګورو نو په اپر لیول باندې چې کوم او سلیکشن یا الیکشن شوه دی، نو په دغه کې چې کوم کسان ناغلي، نو په هغه کې د بر لیول چې کوم خلک وي، د دوه په دوه کې نه د پخپل کې فیصله سازي کوي. په دې کې خو نو وومن انوالو کیږي، نو یوت انوالو کیږي، نو موږ ستمه لري شو چې په دې کې به یوت اواز مخه تراشي.
دا یادونه ده چې په دغه دستور کې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمونه ګڼ شمیر ځوانانو، زده کوونکو او د مدني ټولنو غړو ګډون کړی وو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، پرون په پېښور کې په نشتر حال کې د خیبر پښتونخوا حکومت زینو هنرمندانو ته نقد پیسې ورکړي، نامونه ورته ورکړل، او ویل چې دوی به کوشش کوي چې د اړو هنرمندانو سره مرسته وکړي. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
د سه‌شنبه په ورځ په پیښور کې د موسیقي، ډرامو او فلمونو هنرمندانو ته د مالی مرستو ورکولو دستورې ته په خپل وینا کې د کلتور او سیلګرۍ لپاره د وزیر اعلی مشیر امجد افریدی وویل چې په نشترال پیښور کې به په سیاسي هلو ځلو بندیز وي، او په نشترال پیښور کې به د فنکارانو لپاره هر ډول سهولتونه برابروي.
په نشتر حال کې سیاسي اکټیویټیز بند کړي، په دې باندې به سټیج پروګرامونه هم کېږي. ان شاء الله دوه میاشتو بعد چې تاسو راتو نشتر حال بو د صوبې یو هغه ځای ته نه جوړو، ان شاء الله چې خلک روچي د ته ویزیت کوي او فنکاران روچي د کې خپل فن مظاهره کوي.
په پښتونخوا کې زیاتره فنکاران په پوخ عمر کې د یو شمیر ستونزو سره مخ وي، او خپل کورونه هم نه لري. د لړکی هنرمند اکبر حسین او زنی نور پنکاران وای
صاحب لکه مخ کوم را وسکه خو ډیر فرق ده. یواز زمانہ ټولو فنکارانو مخ کې دا و چې دا موږ ځوانای کیو ریډیو پاکستان خدمت، د پی ټی وی خدمت، دا بم کولو دې سره موږ گزار روان و بار دی و خادمه دور منتلو کنه. نو لکه و ژوند نو هغه کې ډیر غر فرق راغلی. څوک بیماران، څوک فالج والی، هغه چې کم تعلیم د بچو په کار او هغه وسم زمونږ نه وو.
زمانم پروین دی او تعلق زر سپینوړې نه لرم او اکټینګ کومه. زمو خودل ته ټول فنکاران چې کم دین او ټول غریبانان دي، خو دوه مالداري نشته کورم د کرې دی مثال. او نن چې حکومت کم د چکونه ورکي، زمون کم سینیئر اټستان راغلی دی او جمع شوی دی په دې موقع باندې. زه د حکومت ډیره شکرګزار یم.
زمانم جلیل شبنم دی. کوادت چرته خبر لاړ شو الترور پولیس والو راشي، یره دې کې په دماکه
شي دی کې بداو شي دماکو شي تاسو د پاره ته پر دې قوم د دې د دې زمکه د دې خوري د دې وطن عبادت پته نه کې
خو په پښتونخوا صوبه کې د کلچر لپاره د وزیر اعلی مشیر امجد اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت د هنرمندانو د مالی مرستو لپاره یو پلان جوړ کړی دی او 1500 هنرمندانو ته د دغه پلان لاندې هر میاشت 1500 روپۍ مالی مرستي ورکول کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال پنوم
ساسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه